السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سیګر پینځه بجې شوې دي په روانه خبرونه کې باز انیس اجمل استاد قربنا او عبد الحی کاکړ با خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې بعد پښتون قومي جرګې د کال 2012 او 2013 مالی کال بجټ د خبر ایجنسی او د جنوبی وزیرستان د استکونکو تعلیمي ستونزې او دغه سي د نورو ریپورتونه هم لرو. خو د خبرونه په پیل کې بعد د سات تازه خبرونه وورو چې عبد الحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان په خیبر ایجنسی کې فعال لشکر اسلام ډلې ویلي له ډاکټر شکیل افریدي سره هیڅ تعلق نشته. افغان چارواکي وایي یو ځانمرګ بریدمن چې په کندهار ولایت کې د پولیسو په مرکز په برید کې 15 پولیس وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون په شام کې د تباخونی کورنۍ جګړې وېره څرګنده کړې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان په خیبر ایجنسی کې فعال لشکر اسلام ډلې ویلي له ډاکټر شکیل افریدي سره هیڅ تعلق نشته او کپلاس ورسی نو آن وبای وژني. ډاکټر شکیل افریدي ته 13 د 3 کلونو د بند سزا ورول شوی و. د عدالت دستاویز په ډاګه کوي چې نوموړي ته په دې سزا نه ده ورکړل شوی چې د اسامه بن لادن د درک لګولو په خاطر له امریکا سره د مرستې لپاره د ویکسین د جالي مهم د چلولای وو، بلکې په تشتونه او کلنګ اخستو کې ککړ لشکری اسلام سره نږدې تړاو. د پنځم په ورځ د وسلوالي ډلې غړو ویلي چې د ډاکټر لشکری اسلام سره تړاو یو بې منطقه خبر ده. پښتون قومي جرګې د خپلې د ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې د درولو غوښتنه کړې ده. د جرګې په پای کې پښتون ملت پال سیاستوال لطیف افریدي د ټولو ګوندونو سلاسوي اعلامیه وړاندې کړه.
دا ورځنۍ جرګه د افغان خړې ټولو بهرني او کورني قوتونو ته اپیل کوي چې دوی د سمدستي د جنګ نه کلار شي، دستبندي د اعلان کړي، په ټوله سیمه کې دي هر ډول نظامي عملیات بند کړی شي او د سولې او تفاهم په لار دي د دې شخړې د هواري لپاره خبرې اترې شروع کړي.
دا لطیف افریدی په اعلامیه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د پښتنو په سیمه کې پرمختګ کارونه پیل کړي. اعلامیه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نه ځورولو غوښتنه هم کوي. په جرګه کې د افغانستان، پښتونخوا، بلوچستان او د نړۍ د بیلابیلو برخو یو شمېر لیکوالانو، قبایلي، سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو ګډون کړي، خو د جرګې په پای کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند بایکاټ وکړ. د پاکستان فوج وایي د منځني واټن د کروز میزایل کامیاب آزموینه کړي چې د جوهري او روایتي سرګلولو وړلو صلاحیت لري. آزموینه نن سوي هدف اتم ته رات میزایل هم وایي. د په تیره یوه میاشت کې د میزایل څلورمه تجربه ده. د ټولې تجربې د ګاونډي جوهري هیواد هند لخوا د اګنی په نوم د سوي میزایلي آزموینې وروسته سوي دي. هند وایي اګنی میزایل تر 15,500 کیلومتر پورې یو ټن جوهري سرګللې وړلای شي. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال تار عباس ویلي د لاندې سطح هدف اتم نومي میزایل 350 کیلومتره فاصله وهلی سي، د پټېدو او د کره نښه ویشتو صلاحیت لري. افغان چارواکي وایي یو ځانمرګي برید کوونکی په کندهار ولایت کې د پولیسو په مرکز باندې په برید کې 15 پولیس وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. رپورټونه وایي برید کوونکی ګاډي له ودانۍ سره وجنګوله. نن سوي د دې حمله ذمہواري سمدستي هیڅ چانه د قبول کړي، خو طالبانو په پخوا کې د داشان بریدونو پړه په غاړه اخیستې وه. کندهار د افغانستان د جنوب یو لوی ښار دی. افغان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې 8 مخالفین وژل شوي او 4 ټپیان کړي دي. په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي نښته 13 شپه د شاولي کوټ په وچ پختو سیمه کې شوي، کله چې وسوالو پر یو پوسټ برید وکړي. د وسوالو مړي امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستي دي. د دې پیښه آزادو سرچینو تصدیق نه دی کړی. دا مشال ریډیو دا او تاسو خبرونه اوري. د شام د خپلواک فوج په نوم مخالفین وایي ولسمشر بشار الاسد د جمعې ورځ پوري د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کوفی انان د سولې پلان هرومرو عملی کړي، کني نو د دوی جنگیالي به له جنگبندي لاس واخلي. د مخالفینو کمانډاران وایي د تیرې جمعې ورځ په خوله کې د شوز او ماشومانو اموژنه ښکار کوي چې نور د اوربان یو اړخیزه درناوي کول هیڅ جواز نه لري، ځکه چې بشار الاسد د کوفی انان د سولې شپږنکاتي پلان شخ کړی دی. مخالفینو د جمعې تر غرمې پورې له ټولو ولسي ځایونو څخه د پوځیانو ټینکونو او توپو د لیر کولو او په سمدستي توګه د جنگبندی د عملي کولو الټیمیټم ورکړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون نن په استنبول کې په یو خبري کانفرنس کې په شام کې د کورنۍ جګړې ویره څرګنده کړې. کوفی انان وایي د تیرې اونۍ په شان د ولسي وګړو عام وژنه کیدای سي شام په یو تباه کوونکې کورنۍ جګړه کې راګیر کی. داسې کورنۍ جګړه چې خواد به بیا کله هم روغ ځنې راونوزي. زه له حکومت غوښتنه کوم چې د انان د سولې د پلان لاندې سبي ژمنې سره سم دي چلند وکړي. د بان کی مون الفاظ د بشار الاسد مخالفینو په خپل بیان کې د شام پر حکومت ټولو سیمو ته د خپلواکي میډیا او د بشري مرستندو ادارو د ورتګ د اجازه ورکولو او د نیولسو مظاهرچانو او سیاسي فعالینو د خوشي کولو ژغ کړی دی. حزب اختلاف د ملګرو ملتونو د منځګړو لالارې د جدي خبرو اترو د پیلولو غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د تمباکو نه استعمال لړیواله روزمانځي سازمان پر داسې ګامو اخیستو زور کوي چې په وینا د تمباکو صنعت د نشي توک پر ضد د مهم پلاړ کې په کېدونکو حالو ځلو کې مداخله کوي. سازمان وایي د سش کال د مهم مرکزی نقطه به دا وي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د تمباکو د کنټرول پلاړ کې د روانو حالو ځلو د کمزور کولو په برخه کې د تمباکو د صنعت مخ په زیاتېدونکي جارحانه او بې شرمانه هڅې بربند کړي سي. د روغتیا نړیوال سازمان د تمباکو پر صنعت تور لګوي چې د خپل تلپاتې کاروبار د پرځای ساتلو لپاره له مجرمانه او زیان رسونکو چلونه څخه کار اخلي. دا خبرونه چې پای ته ورسېدل
د عبدالحی کاکړ نامو خبرونه اوریدل. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی او لستلی شئ. په روانه خبرونه کې بواره په خبر کې پښتون قومي جرګې یو اعلامیه جاری کړې چې لوی ټکی په پښتون خبره د ځبندي او د پرمختګ کارونه دي. د 2012 او 2013 مالی کال بجټ به سبا قومي سملی ته وړاندې کول شي او که یو خوا غربت او ترهګرۍ ماشومان د سکولونو نه محروم کړي نو بل خوا د استادانو رویه
گورنمنٹ اسکولوں نے پارا کارپورل پنشمنٹ ایکٹ دے جی چاہا چاہتا ہم جو استاد بچوں تا چدا آگا پنشمنٹ سزا نسی ورکا والے
د خیبر جن سے د لنڈی کوتل پرائمری اسکول استکون کی یوش مرستون زلری
خارو کې نست او پکی نشتا او کورسای او دام ماتی او سمکم خراب بس چتونا بس را غرجا گیا سخت دو پی او بس گر مرتا ناستو گرمی سختا
دا او نور ریپورٹ نه هم لرو مشال ریڈیو سرو سے اوسو د خبرونه لومړی ریپورت اڑختا په خبر کې پښتون قومي جرګه په پای کې یو پریکړلیک یا اعلامیه جاری کړی دا چې لوی ټکی په پښتون خاوره ډسبندی دا او په سیمه کې د امن قائمول سره سره په د بیا ودانې او د پرمختګ کارونه دي. خو بیا په دغه اعلامیه کې ځینې نقطې نه دي شامل کړل شوي او په دې جرګه کې ځینې ګوندونو ګډون هم نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل اورو د خالد خان نه.
په پیښور کې د قومي جرګې مشرانو د نړۍ په قانونو او گاونډي هیوادونو غږ وکړو چې افغانستان او پاکستان قبالي سیمو کې د امن په ځای کولو سره سره د دې جنگ ځپلې سیمو بیا ودانې او پرمختیا لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ټولو ګوندونو په اتفاق سره یو اعلامیه پښتون کانفرنس مشر او نوموړی وکیل لطیف افریدی وړاندې کړه چې لوی نقطې د پښتنو په خوره امن او خوشحالي راوستل وو. خو د اعلامیې نه وړاندې ښاغلی لطیف افریدی وویل چې دوی د افغان پښتون اولس سره تړلې ځینې نقطې نه دي چیړلې ځکه چې په هغې باندې د ځینو ګوندونو تحفظات وو.
نو په دې کې د ټولو جذبات او احساسات شامل دي. خو دا ده چې ځینې خبرې ما پرې خوري ځینې بل پرې خوري دا د دې جرګې یو اجتماعي اظهار دی چې انشاءالله زبا جدید رستوں مخت دا ہوئے کہ انسان کا بنن سبا کی گلشی بائیں کو سر کسرے بٹائے دی دن دینا
افضل خان لالا چې دغه جرګه را بللې وا په خپل تقریر کې خو د پښتون وحدت او یووالي خبره وکړه. خو اعلامیه کې د قبایلی سیمې جنوبی پښتونخوا او لر او بر پښتنو د یووالي او د وحدت په حق لا هیڅ هم اونه ویل شو.
چتا هغه طرف ته توجه وکړي او په ژوند کې نو د خپل قرآن چې هغه قومي وده زمانه کلک عقیده ده چې پښتون افغان یو قام دی، یو قام هو او یو قام پکی.
دغه شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک د افغان شخړې هوارولو لپاره ځینې وړاندیزونه مخکې کړل.
مسلې د حل لپاره باید مونږ د مذاکراتو درې کرښې جوړې کړو. هغه کې لومړۍ کرښه چې دغه بین افغاني مذاکرات په کار وشو شي د افغانانو په خپل منځ کې مذاکرات، دویمه کرښه چې هغه د سیمه ییزو لوبغاړو چې د تنازع کې لاس لري د هغوی ترمنځ مذاکرات په کار دي، ځکه چې پخوا تجربې دا ښودلې ده چې که دغسې همنظري پیدا نه شي یا تفاهم پیدا نه شي نو بے لفاہمی مذاکرات کو کامیاب نشی، ځکه چې گورنڈی بالکل بخل خپل حامیان وہ سوی چیو بل سره ټکر ته تصادم ترار شي. دریم چې هغه یو بین الاقوامی کرخه پکار ده، ځکه چې بین الاقوامی کوتونه د جګړې کې فریق شوی دي، لہذا د هغه ګډون په دې کې شمولیت ضروری دی. خدا خبر زه کول غواړم چې باید ارزو کو چې په دې کې د درې وړې کرخې باید یو ځل سره پرمختګ وکړي. مذاکرات
خو بیا دغه جرګه کې ځینې ګوندونو لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او پاکستان پیپل پارټي شیرپوډلې ګډون نه وکړي او دا دریځ یې وړاندې کړی چې دغه جرګه د یو محسوس ګوند لخوا رابلل شوې ده او په دې کې داسې ګوندونه دي چې هغوی د پښتون وطن او اولس لپاره هیڅ مثبت سوچ نه لري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر مختار خان یوسفزی په دې اکله وایي یادونه وړ ده چې دغه جرګه کې د عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپل پارټي، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نواز او مسلم لیگ کاف نه علاوه سماجی او ادبی تنظیمونو استادو ګډون کړی و. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبری جنسی پولیټیکل انتظامیه د وکیلانو هغه پینل ته د ډاکټر شکیل افریدی د سزا د فیصلې کاپی ورکړی دا کوم چې د امن تحریک د سوري لاندې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا چیلنج کولو فیصله کړی و. خو په دې فیصله کې پر ډاکټر شکیل افریدی باندې وسلوالی ډلې لشکر اسلام سره د تړاو تورونه لګول شوي دي او نیغه په نیغه د دې فیصلې په کاپی کې د ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن د درک لګولو په لړ کې د امریکایي استخباراتي ادارې سره د مرستې ذکر نشته. خو په دې فیصله کې په اخره کې دې ته یو اشاره کړې شوې ده. نور تفصیل د غلام غوث نه اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د ډاکټر شکیل افریدی په لړ کې د وکیلانو پینل ته د هغې فیصلې کاپی ورکړې ده د کوم د لاندې چې ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کالو د قید سزا اورول شوې وه او په 15 صفو باندې مشتمله دې فیصله کې په ډاکټر شکیل افریدی باندې په خیبر ایجنسی کې د کل ادم وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د تړاو، د دې تنظیم سره د مرستې او د دې تنظیم د نظریې د تبلیغ تورونه لګول شوې دي. د دې نه وړاندې مدني ټولنې امن تحریک دا فیصله کړې وه چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا فیصله به دوی په عدالت کې چیلنج کوي. دا چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په اړه د دې نوي انکشافاتو نه پس به د امن تحریک سره تګلاره وي، په دې اړه د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریو ته وویل.
هغه هغه فیصله ترلاسه کړه او هغه هغې ته حواله شوه. اوس هغوی ګوري د هغې جان چخلي او مطلب په څه بنیادونو چې مطلب د باندې دغه تور لګولې شوي دي په هغه لړکې به چې کوم دی نو وکیلان خپل دغه تیاری اپیل تیاری او چې کوم د دې ډایرکټ فورم دی بیا ورپسې هغې ته به دا اپیل جمع کوي. نو اوس په دغه سلسله کې اوس چې کوم دی دا نوی فیصله چې کوم ده نو دا ډېره بدله ده. نن چې یاره د منګلباغ سره تعلق و او هغه ته 600,000 روپۍ ورکړې وې. دې نه علاوه د هغې چې کوم مریضانو د هغې دوی به علاج کولو. نو دغه سلسله چې کوم دی نو دا دغه شوي دي. نو اوس ګورو چې په دې بنیادونو باندې چې موږ دا کم موږ سره وکیلان دي دا او نور سینئر وکیلان چې کوم دي نو هغه به په دې لړکې خپل مدد موږ به نه اخلو.
د ډاکټر شکیل افریدی په اړه د سزا په دې فیصله کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د درک لګولو په لړ کې د امریکایي استخباراتي ادارې سره د کومک په اړه سنېغ پنېغه ذکر نشته. ولی په دې فیصله کې په اخره کې دې خبرې ته په اشاره لیکل شوې دي چې ډاکټر شاکیل اپریدی د بهر ملکی ایجنسیانو سره په کار کولو کې هم منسلک و، خو په خیبر ایجنسی کې د اف سی آر لاندې قائم د عدالت د دایره عمل له وجې د ډاکټر شاکیل اپریدی د بهر ایجنسیانو سره تعلق په دې فیصله کې نه دی شامل کړی شوی، او د ډاکټر شاکیل اپریدی د بهرني ایجنسیانو سره د کار کولو دا معامله به په روان وختونو کې په متعلقه عدالت کې وړاندې کولی شي. د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې په رسنیو کې داسې راپورونه راغلي وو چې ډاکټر شاکیل اپریدی د امریکایي استخباراتي ادارې سره په بټاباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې مرسته کړې وه، او د پاکستان حکومت هغه ته د ریاست په ضد د سازش کولو د قانون لاندې د 3 کالو قید سزا اورولې وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې یو کال وړاندې د ډاکټر شاکیل افریدی په اړه ویل کېده چې نوموړي د امریکایي استخباراتي ادارې سره د تعلقاتو په نتیجه کې نیولې شوی، د وروستیو کې نوموړي ته د اف سی آر قانون د لاندې پولیټیکل انتظامي د وسلوالو سره د تعلقاتو په تور کې سزا واوروله، چې د اف سی آر په اړه یې هم یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. په دې قانون کې د ترمیم لپاره د حکومت لخوا جوړ کړی شوی پخوانی کمیشن مشر سوایي اورو د منور شاه په رپورټ کې.
د نن نه یو کال وړاندې پاکستانی رسنیو خبرونه ورکړي وو چې ډاکټر شاکیل افریدی په مبینه توګه د امریکا سره د اسامه بن لادن د لټون په تور کې پاکستانی استخباراتي ادارو نیولې ده. د هغې نه پس د سخت کال د مئی د 3 نیټې پورې هیڅ چاته نه و معلومه چې نوموړی چیرته او په څه حال کې دی. د 13 نه په ورځ د خیبر ایجنسی باړې تحصیل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ډاکټر شاکیل افریدی ته د هیواد خلاف د هلو ځلو په تور کې د اف سی آر د قانون لاندې سزا واوروله. نوموړي ته د 3 دفعو لاندې 3 کاله قید او 3,00,000 روپۍ جرمانې سزا اورول شوې. د انتظامیه لخوا د جاری کړې شوې تفصیلي فیصلې تر مخه نوموړي ته دا سزا د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د مالی او طبي مرستو په جرم کې ورکړې شوې ده، چې د اف سی آر مطابق د جرګې لخوا فیصله شوې او پولیټیکل انتظامیه بیا دغه فیصله تصدیق او تایید کړه. دا چې د دې فیصلې خلاف ډاکټر شاکیل افریدی وړاندې سه قانوني حق لري، جسټس ریټایرډ میا اجمل په دې اړه وایي ملزم کدا غني چې په دې مقدمه کې هغه سره زیاتې شوه نو د دې خلاف اپیل کولې شي.
د دې خلاف بیا د اپیل رائټ هم دی، دا اوس اپیل کولې شي اف سی آر کمشنر ته، او بیا کمشنر فیصلې نه پس بیا دې ته یو بل رائټ دی، اگر ریویژنل کورٹ چلے فاٹا ٹریبونل اگر تب یاد ہے ریویژن کولی شی نو دیکھو لا سٹیپ سشتا اگر چے کم لیگالٹی یا ای لیگالٹی یا سے ان کانسٹیٹیوشنل کار شوے اگر ٹول سیزن چے اگر بیا دی خپل اپیل کے دا گراؤنڈ رکھے کی چی کہ آئی واز ناٹ پراپرلی ہرڈ یا دا چے دا کم چارجز دی دے آر ناٹ مینٹینیبل دے آر ناٹ سسٹینیبل نو دا ٹول سیزن چے دا بیا دی اپیل کے دا گراؤنڈ رکھے شی.
د تیر کال په مئی کې د ډاکټر شاکیل افریدی د نیولو په وخت خلکو ته د هغه او په هغه د لګیدلې تورونو په اړه ډیر کم معلومات وو، خو وروسته د امریکایي چارواکو لخوا د نوموړي د نیولو د غندنې نه پس داسې خبرونه رامنځته شو چې هغه د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ا سره اړیکې لرلې، او په بټاباد کې د اسامه بن لادن په موندلو کې یې یادې ادارې سره مرسته کړې وه. د ریپورټونو تر مخه ځنې پاکستانی پوځي او حکومتي چارواکو ویلي وو چې په دغه ګام پورته کولو ډاکټر شاکیل د هیواد سره غداری کړي او دغه جرم لاندې به ورته سزا ورکول کیږي، خو اوس چې نوموړي ته د اف سی آر لاندې په مکمله توګه بدلو تورونو کې سزا واورول شوه، دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه قانون کې کوم اصلاحات شوي وو، هغه عملي کړی شوي دي او که څنګه. جسټس میا اجمل چې سمود وړاندې یې اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د حکومتي کمیشن لخوا حکومت ته سفارشات ورکړي وو، وایي دغه سفارشاتو کې 80% عملي کړی شوی او 20% پاتې دي، او په دې 20% کې یو دا تجویز هم شامل وو چې قانوني اختیارات د انتظامیه پر ځای عدلیه ته ورکړل شي.
یعنی جوڈیشل پوائنٹ آف ویو سره دی فیصله مختلف ہے، او دا ایگزیکٹیو او دا جوڈیشل فیصله کې تاسو وګورئ چې ایگزیکٹیو فیصله او جوڈیشل فیصله کې اکثر فرق دی.
جسټس میا اجمل زیاتوی د حکومت، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا په همکارۍ په اف سی آر قانون کې نور اصلاحات او بدلون ممکن دي چې لمخه به یې د ډاکټر شکیل آفریدی د مقدمې په سیر پیچیده کیسونه په اسانه او واضح توګه فیصله کیږي.
د منور شاه رپورټ تاسو ورته اوس با یو بل رپورټ اخترل شو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د انساني حقوقو لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړی دی. د لاسلیک وروسته دغه قانون د پاکستان د اساسي قانون برخه جوړ شوی ده. دا چې دغه قانون کې سدي پدیاړه اورو د ظفر کریمی دا رپورټ.
د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د بیل تر لاسلیک کولو وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر اویل نوې قانون په عین یا اساسي قانون کې د انساني حقوقو په اړه دراغلو مادو د عملي کولو لپاره ګټه ورده. د هغه په وینا نوې قانون په داسې وخت کې لاسلیک شو چې وی خواته پاکستان د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې بوخت دی او بل خواته د انساني حقوقو په باب لا شکایتونه هم وخت په وخت مخې ته راځي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو د یت قانون هرکلی کړی دی. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان سند صوبې مرستیال مشر امرنات موتوما مشال رډیو ته ویلي دي چې مخکې به د انساني حقونو څخه د سرغړونې په وخت کې یوازې غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو غږ پورته کولو، خو اوس به دغه کمیشن چې د حکومت لخوا جوړ شوی دی هم د دغې غږ اوچتولو ذمه وار وي.
دی
وای د دې لویه ګټه دا ده چې مخکې داسې کومه دولتي اداره په پاکستان کې موجوده نه وه چې د انساني حقونو په اړه یې اواز اوچت کړی وي. د انساني حقونو څخه بعد سرغړونې په صورت کې خلک د غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو په لور تلل. اوس به د دې کمیشن غړي هم دې ته ګوري چې د خلکو د کومو کومو حقونو څخه سرغړونه کیږي. یاد شوی بل قومي اسمبلی د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې او د سینټ یا مشرانو جرګې د روان کال د مارچ په میاشت کې منظور کړی و. پرون د شورو په ورځ د ولسمشر د لاسلیک کولو وروسته دغه قانون د عین برخه جوړه شوه. د سرکاري ټي وي تر مخه دغه کمیشن به لس غړي لري چې مشري به یې د سپریم کورټ د قاضي سره د برابر سند لرونکي تن په غاړه وي. دغه کمیشن به د ټولو ادارو څخه د پښتنې واک هم لري. یاد کمیشن به د انساني حقونو څخه د سرغړونې په اړه خپل رپورټ حکومت ته استوي چې بیا به پرې قومي اسمبلی کې هم بحث کیږي. د ولسمشر د ویان په خبره د کمیشن مرکزی دفتر به اسلام آباد کې وي، خو نوموړي په دې اړه کومه ځانګړې نیټه اعلان نه کړه چې دغه دفتر به کله پرانیستل کیږي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند صوبې مرستیال مشر امرنات موتوما وای پاکستان کې د قانون تر جوړولو وروسته د هغې په عملي کولو کې زیاتره وخت د ځنډ څخه کار اخیستل کیږي. دی وای په یو قانون زیات نه زیات 40 یا 30% عمل کیږي. تاسو وګورئ د ښځو په اړه قانون څو کاله مخکې منظور شوی دی، خو نن هم موږ وینو چې په ښځو تشدد کیږي، تیزاب پرې پاشل کیږي، په سواره کې ورکول کیږي او د تور لګونې وروسته وجل کیږي. هم د هغه په خبره د انساني حقونو د کمیشن د قانون تر برخې جوړېدو پورې باید محدود ونه ساتل شي او چې څومره زر ممکن وي باید حکومت د دې د عملي کولو لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي تر څو ځپل شوې طبقې ته زر تر زر انصاف په ترلاسه کولو کې اساني پیدا شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کال 2012 او 2013 مالی کال وفاقی بجټ با سبا یعنی د جمعې پر ورځ پاکستان په قومي اسمبلی کې وړاندې کولی شي. حکومت وایي چې په راتلونکي بجټ کې به د ولس تنخواګانې زیاتول شي او ولس ته به نورې اسانتیاوې هم ورکړل کیږي. د پاکستان حکومت د دعوو ته او د راتلونکي بجټ ته د پاکستان ولس او اقتصادي چارو کارپوهان په کم نظر ګوري او د سراج زهیر په رپورټ کې
د کال 2012 او 2013 وفاقی بجټ به سبا د جمعې په ورځ قومي اسمبلی کې وړاندې کولی شي. دغه لړکی د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دې بجټ کې به اولس ته یو شمېر اسانۍ او مراحت ورکولی شي. د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت راتلونکي انتخابات په نظر کې ساتلي وي نو بیا دوی هر څه کوي، او که د پاکستان اقتصادي حالاتو ته وکتل شي نو د دې اجازه نه ورکوي چې نوي ټیکسونه دي ونه لګي.
کم دے نور زمنگا انڈیکیٹر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چے اغه هم ډیر زیات کم دا او گورنمنٹ ټول غټه مسله دا چې ٹرینڈ ڈیفیسٹ وسه مخ مخته تم ٹرینڈ ڈیفیسٹ هم دے په داسې حالات کې گورنمنٹ دا یو ریشنل یو ڈیسیژن راغی نه چې هغه ټیکس ریټم سیوا نه کی چې اتن خزانه دی سیوا کی او دا چې کم ڈیولپمنٹ ایکسپنڈیچر کی دی هغه دی سیوا کی
بل بل ولس او سرکاري نوکران په دې بجټ باندې بلا بیل فکر لري کله چې دی لړکی مشال ریډیو دی یو سرکاري استاد مولانا طاهر نو پختل نو هغه ویل
خوش آمدید کوم کدا سی وی چې سرکاري ملازمین لپاره 35% اضافه او شیزه کچې موجوده دور کې مهنګایي ډیره به انتها سیوا ده نو که ګورنمنت دا وکي نو کدی با سرکاري ملازمین ته پوره ریلیف ملاو شي
یو بل د کالج استاد اسرار خان هم صدا سی وایي
زموږ هو د بجټ نه ډیر ښه توقعات دي او کم چې خبرې شوې دي موږ هم د حکومت نه ډیر خوشاله یو په دې خبرو باندې وزرم چې دې سره سره کو پرد کې موږ د عام عوام خلکو د پبلیکو ټوټکو په غیبه باندې مهنګایي ته کم بوج را روان دي د هغې لپاره
کله چې مشال ریډیو د عوام تن محمد خان نه د راتلونکي بجټ په حواله او پوښتل نو هغه ویل
د بجټ خدا دغه مونږ د توقع د حکومت نه نس نس ساتل شي ردی به مزید نور شیزونه هم لګرزان کی ځکه چې ورس تیریږي نو لګه دری او شریټ تیزیږي کسي جی د غزال لهي دي کو پټرول دی غزال لهي دي کو سبزیانی دی غزال نه کی ورس تورز ګرانی راځي نو دا خو دا تمنه لرو یره چې زمونږ لپاره به صد خوشحالي دغه
یو بل تن محمد اسرار ویل
دی باندې کې زما دا څه خیال لکه نه نن سبا چې کم حالات سیاسي امور سره روان دي کنه نو پدې کې حکومت دا خپل کوشش کوي چې بای او خزانه چې کم نه خالی دي سره سشته دي نو بجټ به څه پیش کی کنه پاکستان کې چې کم مشیت او پاکستان کې چې کم مال وغیرہ پروت دی کنه که دا صحیح طریقې سره استعمال شو او کرپشن وغیرہ نه پاک شو نو یقینا چې په پاکستان کې الله کم مال ورکړي دي دا په بل ملک نشته لري
سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د 2012 او 2013 مالی کال بجټ با سبا یعنی د جون په دومله نیټه د پاکستان پارلیمان ته د منصورې لپاره وړاندې کیږي په دغه بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره څومره پیسې مختص شوې دي او دا چې د 13 آئینی ترمیم نه پس د قبایلی سیمو لپاره د پرمختګ د پروژو لپاره پیسې ورکول اوس هم د وفاقي حکومت سیمواری ده او که څنګه په دې اړه اورو د مجید بابر دا رپورټ
د پاکستان کلنې بجټ به د جون په لومړۍ نیټه د دغه هیواد پارلیمان ته د منظورې لپاره وړاندې کیږي د دغه هیواد پایین کې د 13 ترمیم نه پس په دغه هیواد کې هغه ادارې چې مالیې او د سره تړلې نور ټکسونه به راغونډول په دغه کې څه اختیار اوس ثبوت ورکړل شوی دی دا چې د 13 ترمیم نه پس د قبایلی سیمو لپاره د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې ورکول اوس هم د وفاقي حکومت ذمہواری ده او کنه د پاکستان په سېنات کې د عوامي نېشنل ګوند سېنټر او د 13 ترمیم د کمیټې چای غړی حاجی عدیل په دې اړه وایي
چې امندمنت کې د قبایلی علاقو لپاره څه ترمیم شوی دی آرټیکل 247 248 دا یو آرټیکل دی چې فاټا د لپاره پاټا د لپاره قانون سازی صوبائی سمبلی کی کیږي او نه قومی سمبلی کی کیږي بلکې دا اختیار صدر صاحب سره دی موږ کوشش کړی دی چې دا اختیار صوبائی سمبلو ته او قومی سمبلی ته تاسو شي لیکن بدقسمت دي سره دا زموږ لوی پارٹی او بازو پټو زموږ امیت نه وکړو دا 18 امیتمنت کې فاټا د لپاره ایسه دلی نه والے دی اوس هم هغه د
تیر کال په قبایلی سیمو کې د پرمختګ د پروژو لپاره وفاقي حکومت 15 ارب روپیا مختص کړی وي دا چې د دې کال په بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره څومره مالی بجټ مختص شوی دی د قبایلی سیمې ورغزونه د پارلیمان غړی جواد حسین وایي
د دې بجټ کې مو پرایم منسټر سره درې ورځې په لاته سره میټینګ په ټاپ باندې میټینګ وشول هغه کې د وزیر اعظم سره طرف نه د ایټي یونیورسيټي او د انکلوډ ہونے والی بجٹ سیشن کی تو بنے سورا پیسے لگی تو اب میں وہ یہ میڈیکل کالج جو صدر صاحب کو اعلان تو پیخور کی کرو در دیم دا میڈیکل کالج والا راو شول دی وہ فنڈنگ دی بجٹ کی کو صدا ارواڑ یہ میڈیکل کالج اور ایٹ یونیورسٹی اور غنے نوا درے گریڈ سیشن دا بجلی والا 132 کی وی دا پنجا میگا کم پروجیکٹ کی وہ مت کی شاگرد کم دی بجٹ کی اس لیے سے کم ایکسپیکٹڈ دے گا دا دے سی دا ٹریبل دو پارا فٹا
جواد حسین زیاته کا چې په 13 ترمیم کې د قبایلی سیمو نه پارلیماني غړو یو وړاندیز کړی وو چې په یاد شو سیمو کې پولیټیکل انتظامیه کوم ټیکسونه او محصولات راغونډوي د هغې د اډیټ لپاره د آئینی ترمیم وشي خو د ده په وینا دغه ترمیم ونه شو
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د
د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور د ماسیګری پینسنی می بجی شوی دی نو د عبدالحی کاکړ نما لند خبر نو اورو.
د پاکستان په خبر ایجنسی کې فعال لشکر اسلامي ډلې ویلي له ډاکټر شکیل افریدی سره هیڅ تعلق نشته او کپلا سورسینو آن و به وچنی. پښتون قومي جرګې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې د درولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان فوج وایي د منځني واټن د کروز میزایل کامیاب ازموینه کړې چې د جوهري او روایتي سرګلولو وړو صلاحیت لري. افغان چارواکي وایي یو ځانمرګي بریدکوونکي په کندهار ولایت کې د پولیسو په مرکز برید کړی چې پکې 15 پولیس وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. هم د کندهار ولایت کې له طالبان سره په نښته کې 8 مخالفین وژل شوي او 4 ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي جنرال سرمنشي بان کی مون ویلي چې شام د کورنۍ جګړې پر لور روان دی.
د عبدالحی کاکړ نام لند خبرونه اوریدل. او نن د پاکستان زیاتره کورنور رسپانو د ډاکټر شکیل افریدی د سزا د پاکستان ستونزو ختمولو لپاره د روس او د چین ملګرتیا د غسې پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ او د بلوچستان صورتحال د دې ترڅنګ په چترال کې د لرګو کاروبار او د ISI مشر امریکا ته د سفر زندولو په اړه باندې ریپورټونه او ادارې لیکلې دي. د اداریو تاریخ مستخیل کتنا کڑی دانو رازے چی وویرو
د انګریزي ژبه ورسپانه ډان لیکي چې د پاکستان پریشانې کمولو لپاره روس هم د چین ملګرتیا شروع کړه. دغه شان ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې چین پاکستان ته امریکای سره د تعلقاتو سمولو ویل دي. د انګریزي ژبه بل ورسپانه دی نیوز لیکي چې چیف جسټس د برتانیې شهريت پرې خودو پاړه د رحمان ملک کاغذونه مسترد کړي دي او جنگ ورسپانه هم دغه خبر دغه رنگ لیکي. آج ورسپانه په سورخه کې لیکي چې پیښور کې سیلې طوفان تباہی خورا کړي ده او سلور کسان یې وجلی دي. مشرق ورسپانه وایي چې پاکستان د ډاکټر شکیل د پرې خودو امریکایي غوښتنه مسترد کړې ده او ایکسپریس ورسپانه وایي چې ملک کې د لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي مظاهره شروع دي. او دغه رنګ کوم په اداریو نظر واچو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبون خپل اداریا د استخباراتي ادارې ISI د مشر د امریکای دورې په ځندولو لیکلې ده او وایي چې د پاکستان او امریکای د تعلقاتو خکولو لپاره ضروری و چې ظهیر الاسلام دا دوره کړې و او که پاکستان دا لومبه ګام پورته کړو نو د دې په جواب کې و امریکای هم نور ګامونه پورته کول. اداریه وایي چې د دورې نه کولو نه به امریکای ته یو واضح اشاره لاړه شي چې پاکستان پوز اوس هم لا پسلاله پیخه خفه دی او امریکای نه د معافی غوښتنه کوي. خود دې سره سره پاکستان لخوا ناټو غونډه کې ګډون او د سامان د لارو پرانیستو په حواله خبرې اترې کول د دې خبرې غمازی کوي چې پاکستان نړیوال رورولې سره تلل غواړي. ادارې وایي چې د سلاله په پیخه پاکستان خپل خفګان د وړاندې نه سرګن کړي دي چې د ناټو د رصد لارې د تیرو شپږو میاشتو راسي تړلې دي او دغه لړ کې مذاکرات هم ګټور اړخ ته روان وو. خداسي کې د ISI د مشر دوره زندول د پاکستان او امریکای دوانو په ګټو کې نوی ځکه چې د ملاقاتونو سره ممکن وا چې دغه مذاکرات نور ګړندي شوی وو او زر تر زر سره نتیجې تر رسیدلې وو. د دې ترڅنګ د اردو ژبه ورسپانو جنگ او ایکسپریس پل اداري د بلوچستان په صورتحال لیکلي دی کې ایکسپریس ورسپانه وایي چې 13 ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوی غونډه کې د بلوچستان په اړه یو شمېر فیصلې وشوي خو له په سیاسي چارو نظر لرونکو کسانو خیال دی چې دا وعده او فیصلې به هم د نور کله په شان سورز پس روکی شي. اداري وایي چې دا وخت بلوچستان کې د پوزی انا او ذاتی ګټو د سیاست دلاسا حالات خراب دي. په داسې کې د عقل او پوهه نه کار غستل پکار دي او داسې لار لټول ضروری دي چې ورسره د بلوچستان پر هرونه راغون شي. اداریا د لړکي بازو نړیوالو رسنو ته هم کتنه کوي چې پکې ویل شوی دي چې د بلوچستان حالات ورس پورس خرابيږي او داسې کې د امریکایي کانګرس غړي ډانا روبیکر مضمون هم چې پکې ویل شوی دي چې ورته د بلوچستان په اړه خپل قرارداد باندې هیڅ پیمانی نشته. او مشرق ورسپانه خپل اداریا د چترال د خلکو په احتجاج لیکلی دا چې وایي چترال یو لویه ضلع ده او دلته د سویګیس د نشوالي له وجې خلک لرګي سوځوي خو بل طرف ته د لرګو کاروباریان د مخورزو خلکو په مرسته بې درېغه ځنګلونه پرې کوي چې ورسره به د چترال ښکلا هم ختم شي او راتلونکي کې به د چترال خلکو ته د لرګو مسله هم ورپېښوي. اداریه وایي چې خلکو د لړکې د خیبر پښتونخوا ګورنر وزیر اعلی پولیس مشر او نور متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دغو خلکو په ضد د قانوني ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي مفکورې موضوع ته کتنه کړې ده. په ورځپاڼه کې لیکل شوی د جهادیانو جګړه لمینځه وړلو لپاره څه کول پکار دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قانون نظام د نړۍ پام خپل طرف ته کړی دی چې د انصاف پړې ډېر خلک تنقید کوي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده راوړو.
لاس انجلس ٹائمز رسپانڈے لکھی پا افغانستان کے پر 1999 نویم کال کے دشوروی اتحاد دیرغل رستہ پہ حیوات کے حالات بدل شو. پا پاکستان کے دشورویانو زد افغان جہادی مشرانو پا نڑے کے مسلمانانو یاغیانو تا بلنا ورکڑا چید دوی پا کیمپین کے شامل شی. رسپانڈے لکھی پا ہاغ وقت کے دا امریکہ پاکستان او سعودی عرب پا مرستہ جہادی مفکورہ پا نڑے کے خورشوا. رسپانڈے لکھی پر 1999 اتیاب کال کے جہادیان پدے کے کامیاب شو چشوروی اتحاد افغانستان پر خودلو تا مجبور کڑی چرست بیا القاعدہ جوڑا شوا چید اسامہ بن لادن مشری کے مقامی جہاد تقویہ ورکڑا. رسپانہ زیاتوی پا افغانستان کے بن لادن چه پینزه کالو لپاره پناہ اخیسته وا د طالبانو مشر ملا عمر سره ملګری شو چه په نتیجه کې ملا عمر داغه د نړیوال جهاد مفکوره خپل کړه. رسپانہ زیاتوی د افغان جګړې حل او قرارداد لپاره د 2014 کال وروسته طالبان د سیاست برخه ګرځول لازمی دي. د رسپانې په خبره د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د امریکایي صدر بارک اوباما لخوا لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ سند په کار د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ اعتماد زیات کړي چې دا ډول طالبانو سره خبرې اترې وکړي. رسپانه بیا د مغربي هیوادونو اندېښنو ته کتنه کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده او نور وسلوال پټنځایونه لري او د نړیوال جهاد مفکوره خوروي. رسپانه لیکي د پاکستان ملي حاکمیت احترام معنا داده چې نیوټو ځواکونو ته هغه شان ازادي نه وي چې د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو جهادي مفکورې مخنیوي وکړي څنګه چې په افغانستان کې کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان قبایلي سیمه چې پکې د قانون د نشوالي اکثر ذکر کیږي د یوې نوې وجه په بنیاد یې د نړۍ پام په خپل لور ګرځولی دی او هغه وجه ده د دغه سیمې ځانګړی قانوني نظام. رسپانه لیکي د دې نظام لاندې قبایلي مشران او د حکومت لخوا ټاکل شوی پولیټیکل ایجنټ د کیسونو فیصله کوي. پولیټیکل ایجنټ ته پوره اختیار وي چې د خپل قانون سره سم سزاګانې واوروي چې مدعي ته په قبایلي عدالتي نظام کې شواهد د وړاندې کولو اجازه نه وي او نه ځان له وکیل کولی شي. رسپانه د فاټا د خبریالانو د ټولنې صدر اعجاز مومن د خلیلی کې ایف سی آر یو سخت او غیر انساني قانون دی. دی وای د دې قانون لاندې کده یوې قبیلې کوم یو کس جرم وکړي نو داغه د کړو لپاره ټوله قبیله سیمه واره ګڼل شي، داغوی کورونه تباه شي، دوی گرفتار شي او پرې جرمانی ولګول شي. رسپانه لیکي تنقید کوونکي نه یوازې د دې قانون په انصاف پښتنه اوچتوي بلکې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس ته جواز په حق لا پرې هم پښتنې لري. افریدی د خیبر ایجنسی نه لري په اپټ آباد کې خپله کاروایی کړې وه چېرته چې هغه ته د ایف سی آر قانون لاندې د قید سزا واورول شوه. هغه د خیبر قبایلي سیمې اوسېدونکی و.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم یو لس بجو، اقتصادي نړۍ
پپاو کم دوه بجو،
د سندرو امیل
په وو منټه د پاسا دوه بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم پینځه بجو.
رستو لدی چې په شام کې د تیری جمعې د ورځې د یو سل اته کسانو د وژنو رپورټونه د لویدیځې نړۍ له غوسې ډک غبرګون راوپارو. د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت تېره ورځ د 1400 نورو استرالیایانو د وژل کېدو خبر ورکړو. په عین حال کې په امنیت شورا کې د امریکا استازي خبرداری ورکړې چې د شام په ولس د زور زیاتې روانه لړۍ به د دې هیواد د حکومت لپاره ناوړ او عواقب ولري. نور تفصیل د خارون بچانه اورو.
رویټرز جانس د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو د سارون کې ماموریت د مشر میجر جنرال رابرټ مور د یو بیان په حواله وایي چې د 1400 وړو وژل شو تنانو جسدونه د دیر الزور خار ختیسته په پرته سیمه اسوکار کې موندل شوي دي. د دوی لاسونه وایي چې شاته تړل شوي او داسې ښکاري ده چې له نږدې فاصلې په سرونو ویشتل شوي وي. ځای فعالانو بیا جانس ته ویلي د له سوریي پوسټ څخه تښتېدلي کسانو چې له یاغیانو سره ملګري شوي وو خو جان زیاته کړې چې د دې ادعاو تصدیق یې نه دی کړی شوی. په عین حال کې د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان مرستیال جین میری گهنو د شورو پر د امنیت شورا د تړلو دروازو شاته جوړې وي غونډې ته د سوریا د وضعیت په اړه تازه راپور وړاندې کړ. رویټرز جانس د ملګرو ملتونو د یو ډیپلومیټ له خولې چې د امنیت شورا د 13 ورځې د غونډې په اړه معلومات درلودل لیکي چې وایي ښاغلی گهنو امنیت شورا ته په وینا کې خپلې هغه اندېښنې په ډاګه کړې چې د کوفی انان د پلان د عملي کولو په لړ کې د سوریایي حکومت د ژمنو د نه پوره کېدو له امله یې درلودې. د ډیپلومیټ دغه راز اجانس ته ویلي چې ښاغلی گهنو امنیت شورا د سوریا د مظاهرچیانو له ټینګ مزاحمت هم خبر کړه. ورته وویل چې هغوی ویره شاته غورځولې او هیڅ امکان نه لیدل کېږي چې له خپلو مطالبو وروسته شي. په امنیت شورا کې د امریکا استازي سوسین رایس په نیویارک ښار کې خبریالانو ته وویل چې د سوریا حکومت د جوړجاړي د راوستلو په لړ کې کړې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او خبرداری ورکړ چې د سوریایي ولس پر وړاندې که د ظلم او زیاتی لړۍ همدغه سي دوام وکړي نو د دغه هیواد د حکومت لپاره به پایلې ښې نه وي. پریکړه کول په لومړي فرصت کې د سوریا د حکومت په لاسو کې دي چې آیا خپلې ژمنې به پوره کړي او که څنګه. که حکومت وایي چې پوره کوي نو بیا د اپوزیشن ذمهواري جوړیږي چې متقابل معاملو کې یو کچري حکومت وایي چې نه نو بیا امنیت شورا مکلفه ده چې یو چټک او حتمی عمل
وکړي.
په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویټالی چرکن هم له خبریالانو سره په خبرو کې د سوریا په امنیتی وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې په وینا یې د دې هیواد د بحران د حل په لړ کې ډېرې لږې مثبتې نښې لیدل
کېږي.
له بده مرغه د کوفی انان د پلان د عملي کېدو په لړ کې موږ کوم رښتیانی پرمختګ نه وینو او په نننیو خبرو کې چې ما کومه نقطه واضح کړه نو هغه دا ده چې په اصل کې د کوفی انان پلان څوک هم نه عملي کوي. باید وویل شي روسیې په دې وروستیو کې دوه وارې د امنیت شورا له لارې په سوریا د پوځي مداخلې د دې سازمان د هڅو مخه ونیوله. د امنیت شورا بل دایمي غړي چین هم په دغه لړ کې د روسیې ملګرتیا وکړه چې خارجه وزارت یې 13 ورځې یو ځل بیا په سوریا د پوځي یرغل له خبرې سره مخالفت څرګند کړ او د دې هیواد د بحران په ټولو خواوې د کوفی انان د پلان د عملي کولو لپاره زور راوړ. پین حال کې جاپان او ترکیه هم د غربي نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره چې د سوریا د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په غبرګون کې د سوریایي سفیرانو د شړلو پریکړه کړې ده ملګري شول. خو راپورونه وایي چې د سوریایي مظاهرچیانو پر وړاندې د ولسمشر اسد د ځواکونو د ځپونکو عملیاتو لپاره په دغه هیواد د نړیوالې ټولنې اوسنیو او پخوانیو فشارونو لا هم خپل کوم اثر نه دی ښکاره کړی. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره به د را روانې جمعې په ورځ په جنیوا کې د سوریا د وضعیت په اړه خپله څلورمه غونډه وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریر
د مشال ریڈیو په نوی ځانګړي پروگرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه.
افغان چارواکي تر ډیره وخته ویریدل چې د دې هواد بیگانه شوی ځوانان کې دیشي له طالبانو سره د یو ځای کېدو لپاره اغلول شي. په دې هواد کې ځوانان بے وسله او بے کار دي او دا احساسوي چې تعلیمي نظام یوازې پریښې دي. ځینو د دې همدې لاملونو له کبله بله لاره غوره کړې ده. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي برخې په ریپورت کې اورو چې پامیر ساحل ژباړلې ده.
افغان حکومت د خپل کار له پیله ویلي ول چې تعلیم په هیواد کې د غربت او سخت دریځي د ختمولو کنجي ده. حکومت پلان جوړ کړ چې ټول ماشومان به خوندزو ته استوي پوهنتونونه او تخنیکی روزنځایونه به جوړوي چې د مهارت کمښت ورکړي او تر ټولو مهم هدف یې د کاري موکو پیدا کول وو. په کابل پوهنتون کې د حقوقو استاد ودیر ساپای وایي نوی فارغ شوی زده کوونکي ډېرې کمې لارې لري. په افغانستان کې ملي اردو او پولیس پراخه شوې دي خو د سرتیرو ترخاګانې کمې دي او کار یې له خطرو ډک دی. ځینې ځوانان په دې حال کې بیا یا خو په کوڅو کې وخت تیروي او یا هم په نشو اوړي. بل اخره داسې ځوانان د طالبانو لیکو ته ورجذبېږي. ساپای وایي دا حیرانوونکې نه ده چې زده کوونکي په داسې حال کې له طالبانو سره یو ځای شي، ځکه چې په دې توګه زده کوونکي ځان محفوظه او واکمن احساسوي او همره تنخواګانې اخلي چې د پوځ سرتیری اخلي.
هغه ځوانان چې بیکاره شوي وي او په دې کې پاتې راغلي وي چې په پوهنتون ته داخل شي لږې موقع لري. حکومت هیڅ داسې لارې نه لري چې نوې کاري موقع پیدا کړي. د همدې له امله چې ځوانان غوسه شي نو له یاغیانو سره یو ځای کیږي. هغوی ګوري چې حکومت د دې وړ نه ده چې له هغوی سره مرسته وکړي، او همدا وجه ده چې ځوانان یاغیتوب ته مخه کوي، ځکه چې په هغې کې طاقت هم شته دی او پیسې هم.
په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب محمود وایي په تیره یوه لسیزه کې په میلیونونه ماشومان په ښوونځیو کې داخل شول، خو د لرلید د نشتوالي له کبله د دې پرمختګ مخې ته خنډونه ودرېدل. محمود وایي حکومت د لومړنۍ او منځنۍ زده کړو په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو دا پوښتنه یې له پامه غورځولې چې دا ماشومان چې زده کړې پای ته ورسوي نو بیا به څه کوي.
دولت افغانستان در طول 10 سال نه تنها باید بالای رشد کمی و کیفی مکاتب کار میکرد،
په تیرو لس کلونو کې افغان حکومت باید نه یوازې د تعلیم کیفیت ښه کړی او د تعلیمي ادارو شمیر زیات کړی وای، بلکې په هر ولایت کې په ځانګړي ډول په وروسته پاتې سیمو کې باید پوهنتونونه جوړ کړي وای. که موږ دا کار کړی وای نو بیا به زموږ د مسلکي کسانو شمیر زیات شوی وای او دې به زموږ بچی له طالبانو سره له یو ځای کېدو راګرځولی وای.
د افغانستان د تعلیمي نظام دننه د پراخ حکومتي اداري فساد مسأله هم د دې لامل ګرځېدلې ده چې زده کوونکي دا پریکړه کوي چې پر کومه لار لاړ شي. د هیواد په نارامه جنوب کې ډېر ځایي زده کوونکي احساسوي چې ګینه حکومت دوی پریخي دي. په زابل کې له عالی لیسې فارغ شوی یو زده کوونکی عبدالولي وایي د ده یو شمیر ملګرو د کانکور په ازموینه کې ښې نمرې ترلاسه کړې، خو په پوهنتون کې ورته ځای ورنه کړل شو.
دې وار زابل ولایت کې ډېرو کسانو د کانکور امتحان ورکو، په هغه کې یو څه کامیاب شول او ډېر بې نتیجې شول. هغه نور بله کومه لاره نه درلوده، لاړو طالبانو ته. زما ملګري دي خپل د وسلوالو سره ولاړ دي او د دولت په ضد
د کانکور ازموینه په پوهنتون کې د داخلو لپاره وي. دې ته د داخلي ازموینه یا امتحان هم ویل کیږي. د افغان حکومت د شمیرو تر مخې د کانکور په ازموینه کې 1,40,000 کسانو برخه واخیسته، چې پکې 40,000 پوهنتون ته داخل شول او په دوی کې ډېر کم د هیواد له جنوبي برخو دي. د غزنی ولایت محمد عمر وایي د کانکور د ازموینې د نتایجو لانجه وروستۍ مسأله وه چې د ده په داوا د ده ډېر خپلوان او ملګري یې له طالبانو سره یو ځای کېدو ته وهڅول.
زما ډېر نږدې ملګري وو چې اکثره یې په همدغه بدبختۍ اخته سو او لاړو د طالبانو پلوي وکړه. ځینې یې هم د سړک په غاړه راپورته شي او دې ته هم نه ګوري چې دا موټر شخصي ده او که د رښتیا هم د خارجانو مالونه دي، پکې او یو ډېر غټ سرمایه ته په د یوه اورلګیت تانې باندې ور ورته واچي.
تاسو د پامیر ساحل په ریپورت کې واورېدل چې څنګه د کاري او لوړو تعلیمي موقعو د نشوالي له کبله افغان ځوانان نورې لارې لټوي او ځینې یې د سخت دریځو ملګري کیږي. اوس به یو بل ریپورت اړخ ته لړ شو. پاکستان کې که یو طرف ته د غربت او ترهګرۍ د یری یو شمیر ماشومان سکولونو ته د تلو نه محرومه شوي دي، نو بل طرف ته د استادانو د رویې له وجې هم ماشومان سکولونو ته نه ځي. په اسلام آباد کې زموږ بریال ریاض موسی خیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د استاد کار یوازې سبق خودل نه، بلکې د ماشوم سم تربیت او د هغه نه یو ذمہوار خارې جوړول دي. یو وخت و چې پاکستان کې بعد د سرکاري سکولونو او مدرسو نه د ماشومانو د تختیدو او وهلو ګیله کېده، خو د وروستیو کې پرایویټ سکولونه هم داسې خبرونه رامنځته شوي دي چې د استادانو رویه، تشدد او د سکول ماحول دومره سخت شوی دی چې ماشومانو ته پکې سبق ویل ګران دي. مشال ریډیو چې کله د دغه تشدد په هکله د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې د مشر ارشد محمود نه تپوسو کو نو هغه وی
وړو خارونو کې جن کوم سکولونه دی، الته استاد نو سمره تنخواه ورکړي کیږي او داغه نو سمره کار راځي کیږي او داغه سي د والدینو هم دې کې څه ذمہ داري شته چې سمره مونږ د خپل بچي تپوس کو. دا ټولې خبرې دی، په دې کې مطلب دار چې معاشرم ذمہ وار ده، والدین ذمہ وار دي، استادان هم دي او حکومتي ادارې دي. عظیم دې سلسله کې دا غي ډېر اهم ذمہ واري ده.
دغه رنگ چې کلام مشال ریډیو دا معاملات د نفسیاتو د ماهر ډاکټر شریف الله جان په وړاندې کې خو نو هغه وی چې
طرف ته زموږ میډیا د لړکی مثبت کردار نه دی تر سره کړی او بل ذمہواری د حکومتي چارواکو ده چې په نصاب یې هیڅ توجه نه ده کړی. دی زیاتوي
زیاتر وجه خو نن سبا د میډیا یا د انټرنیټ چې کوم هغه راغلی دی سهولت ورته ویلی شو او د هغې غلط استعمال دی. بیا دی کې د موبایل چې کوم هغه دی سو پورې چې د نصاب یا د استادانو د رویه تعلق دی نو هغه هغه شان نه دی لکه بهر چې آیا سکول کې یو سایکالوجیسټ یا کونسلر موجود دی. بدقسمتۍ نه د ملک نصابي طور باندې او د رویو چې کم کمی دی نو هغه د حالات نور وخت وخت نور خرابۍ طرف ته روان کړي دي.
د تعلیمي نصاب او د دې د اثراتو په حق لا ډاکټر شریف الله جان وایي
نصاب کې ټولې خبرې د جنگ وجدل دي. آزادۍ تاریخ دی او په اسلامي تاریخ دی لکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورم درخه خبرې کلی دي نو پکار دادا چې موږ ماشومان او تا چې دا وی کوګنیټیو ډیولپمنټ یا ذهنی پرمختګ دومره نه وي هغه په ذهن کې موږ جنگونه ولې کینو هغه په ذهن کې موږ پکار دادا چې صفائی سماجی شعور هغه په ذهن کې د ملکی ترقی لپاره کله چې دې کې دا هغه پیدا شي نو دا د ملک او خیال ساتي. بس مته نظم نصاب
مشال ریڈیو چې کله د تعلیمی ماحول او د اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي جوائنټ سیکرټری او تعلیم د پاره د جوړې کمیټې مشرې یاسمین ضیا مروت نه تپوسو کو نو هغې وویل چې دا ځل خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمی بجټ د 2% نه په زیاتولو 4% ته رسولی دی او د دې سره سره سخت کال د 1,00,000 نه زیاتو ماشومانو نوې داخلې هم کړي دي. نوموړي زیاتوي
استاد بچو ته چې دا هغه پنیشمنٹ سزا نسی ورکولای اوس حکومت په دې باندې هم لګیا دا چې لپاره پرایویټ سکول ریګولری اتھارټی چې ورته وایي دا انډر پروسس تا ایجوکیشن ډپارټمنټ لګیا دا په دې باندې کار کوي او چې کله هم دا کمپلیټ شي ان شاء الله د کیبنټ نه اپروول پاس دا به هم بیا یو اتھارټی جوړ شي او هغه اتھارټی لاندې به دا سکولونه راټول شي دي یو قسم پر کې راشي.
د یاسمین ضیا مروت په خبره د سرکاري سکول استادانو د پاره د برته شرط د 12 جمعات نه په زیاتولو 14 جمعات او ورسره بی ایډ کول لازمی دي او د نوي قانون سازې تر مخه به هم دغه شرطونه د پرایویټ سکولونو د پاره هم وي چې دا شان د ماشومانو تعلیم او تربیت په خشان وشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل د گاګرې سیمې سرکاري پرایمری سکول زده کوونکي استادان وایي چې په دې سکول کې د سانتیاو د نشوالي له امله د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي چې په سکول کې د ناستې ځایونه نشته او نه د اوبو او د بجلی سه تنظیم شته. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبريال پر رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل د گاګری سرکاری پرایمری سکول د زده کوونکو او استادانو په وینا د دې سکول کوټې د تیر ډیر مودې راهیسې ورستې شوې دي. نه یې چار دیوارې شته او نه یې فرشونه او د ځنې کوټو چتونه هم نشته. په ورستو دیوالونو د بجلی شلیدلې تارونه زوړند په نظر راځي او زده کوونکي ماشومان یې د یوې خیمې د چت لاندې په سخته ګرمۍ کې په خړو خاورو کې ناست وي او پخوانی تختی او سیایی او کلم پلاس زده کړی کوي. د دوی پوینا په دې سکول کې د اسانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د گاګری سرکاري پرایمری سکول د دریم جمعات یو زده کوونکی زکریا د خپل سکول د اوسنی حالت او ستونزو په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي
خارو کې ناشته او پکی نشته او کورسۍ او دام ماتی دي او سمکم خراب بس چتونه بس را غورځي سخت دی پی او بس مر ته ناستو ګرمي سخته پکی او کلاسونه او کورسۍ او دا چتونه څنګه او سکول را جوړ کړ.
او د یاد سکول یو بل زده کوونکی طاهر الله د خپل مشکلاتو او غوښتنو په حق لا وای
مجلی تکلیف ته او بو تکلیف ته او فاکو تکلیف ته پکی زړی او دام خراب تھی دام تکلیف فرشونه خراب تھی او چتونه خراب تھی او مونږه بجلی ضرورت ته چې بجلی راته بجلی ساز کړه دا فرشونه دا جوړ کړه چتونه کمره جوړ کړه.
د گاګری سرکاري پرایمری سکول یو مشر استاد رومال خان اپریدی د دغه سکول د ستونزو په حق لباندې صدا سی وایي
دغه دا چار دیوالی چې دا ډیره هم دا ضروري چې کوشش وشي موږ ته چې چار دیوالی وشي، ځکه چار دیوالی نشته دا خو بس کې مولم ګرځي او وړکي پکې ګرځي او نقصان کوي. دا یو کمرا چې کوم دا هغه چاته نشته را اوس هم داسې موږ هغې له ټوټ په هغه وړکو لپاره چاوله په هغه کمرا باندې سیری پر بیا بارون چې موږ وړکي په نیمه کې چوټي کوم داسې.
د لنډ کوتل تحصیل د گاګرې سیمې په سرکاري سکول کې د اسانتیاو د نشتوالي او زده کوونکو استادانو د مشکلاتو په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر محمد اشرف سره رابطه وکړه نو دوی وویل
بالکل یار دی خو یو ځل مونږ کتلی مو دی کې دا چې اوس کمیټي تی روانه دی کې دا سکولونه نه چولې دی کنه څه ریکوایرمنټ چې هغه کوم سره یو کینډ وام سره مونږ کوشش کوو چې دې یو ټرنس یو دار ولې فور ټایم بینګ خو بهرحال مونږ کوشش کوو چې دا سکول فنکشن کړو ښه لکه
د خیبر ایجنسی د لنډ کوتل تحصیل د گاګرې سیمې خلک وایي چې د دوی سرکاري پرایمری سکول کې دی ماشومانو ته ورپېښې ستونزې هوارې کړی شي.
د لنډی کوتل د گاګرې سیمې د زده کوونکو د ستونزو په اړه رپورټ تاسو واورېدو. همدغه رنګې یو بل رپورټ دی، د وانا ګورمنټ ډیګري کالج زده کوونکي هم یو شمېر ستونزې لري، نو دا چې د دې ستونزې څه دي اورو په دې رپورټ کې.
د سولی وزیرستان په ستر پندغولی وانک شه گورنمنٹ ڈگری کالج و داس تعلیمی ادارہ دا چرتا چشپے سوا پورے قبائلی طالب علمون پس دکڑا لگیا دی. خدا طالب علمون دے مختلف مسلو و نمگڑتیاو سرا مخمخ دی. دے کالج جو طالب علم شفیع اللہ ویائی خبر ہوتا ہوں غوش وان سے
میش دے کالج 600 سٹوڈنٹس دی دغه تا سمرا پرابلمز دی چې کیم ٹیچنگ سٹاف دای دا نہ ہونے کے برابر دای، مطلب دغه دای چې میش ٹیچنگ سٹاف پرووائڈ نہ دے گورنمنٹ سائیڈ نہ او دے میش سمرا کالج 600 سٹوڈنٹ تا سلور پروفیسرون ٹیچنگ سٹاف دای میش او ور سرا چې کیم دے سائنس او لائبریری دو دغه کې دے میش اغا چې کیم نوی دور سرا ریلیٹڈ سامان دای دا دے میش په کالج کې نشتا دای موجود نہ دای. نور دا سے پرابلم دی لکه څنګه امارات کې چې کسه دا ویلای شو چې کلا میش په پرب د کالج کړلې په پرې نه زیو ټینشن مشته د کالج یې ډنګول مسله وا زکه د امارات بل چې کیم ټایم دی اپی را شوې دی.
مشال ریډیو چې د طالب علمانو دغه غوتنی وکي او غشتنه دی وانه کالج پرنسپل پروفیسور اقبال وزیر په مخ شخصیش وې هغه وویل
او دا ورکی چې کینې کې څه در راکړي دي دا زب بالکل مسله دی اده په معیاري یو څه دغه به پورا مو مسله دی کنه د بل هاستل دې پورا مو ډیماند کړی دی په میر درې سالور پاسرون دی تاغا حق کامی دی ویلے چه ویس اوال شاغا کالیج تر انٹر لیول بنده و ویس دیگری کالیج چه چه اوال پا انٹر لیول بنده میز مطلع دی کانا دی چوکا سون کام دی لحاظا زد مزید دی دیگری پا لیول بنده دی سائنس دی آر تی دوی ساری زد ایمانت کا مطلع دی لیکا کورتا پا دیگر کالیجی دا که جسورا صاف تای سیدارا صاف موتا وڑتا کالیج تا راست پر ترانسپورٹ انتظام وشی پر سرا دی حسنی انتظامات وشی.
د گورنمنٹ ڈگری کالج وانه طالب علمانو د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امن او د سیمې د ترقۍ خوشحالۍ په غرض د گورنمنٹ ڈگری کالج وانه مسلې زر حل کړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اور ایدن کو دخبرونی اخری شبو تارا رسیدلیو دا عبدالحی کاکڑ نمبلن خبر نواورو.
د پاکستان په خیبر ایجنسی کې فعال لشکر اسلامي ډلې ویلي له ډاکټر شکیل افریدی سره هیڅ تعلق نشته او کپلاس ورسینو آن و بای واژنی پښتون کمی جرګې د خپل دوه ورځنی غونډې په پای کې په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې د درولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان فوج وایي د منځنی واټن د کروز میزایل کامیاب آزموینه کړې چې د جوهري او روایتي سرګلولو وړلو صلاحیت لري. افغان چارواکي وایي یو ځانمرګ بریدتون کې په کندهار ولایت کې د پولیسو په مرکز باندې په برید کې 15 پولیس وژلي او 6 نور ټپیان کړي. او دا شان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې له طالبان سره په نشته کې 8 مخالفین وژل شوي او 4 ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په شام کې د کورنۍ جګړې ویره څرګنده کړې.
اور ادن کو ہم دے سرا سمنگا نننے نہ ساتا خبرونی سرتا اور رسیدلی تاسو پدی سپو د مخامی د شپک بجو نرستو د وی او ای ڈی وا ریڈیو خبرونی ہم اور ادلی شی ہم دے سرا س انیسا اجمل عبد الحی کاکڑ او تکنیکی همکار اسحاق امیری استاسنا اجازت غواړو خوشاله اوسه د الله پامان.